السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 22 منیټه دا ملي هم زده مو د مشال ریډیو د مازیګر 300 بجو په خبرونه کې تاسو ته کړی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له ګل ایازی
دلی مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان اقامي سلامتي کمیټه د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې په روانو حالاتو اندېښنه ښودلې ده د پاکستان د اقامي اسمبلی او سینټ یو شریکي کمیټه د ناموسي وژنو په اړه د قانوني مسوده منځوري ورکړې ده او ترکی وای امریکا د مذهبي مشر فتح الله ګولند له هواد وستلو لپاره د کمیشن جوړولو وړاندیز کړي اوس د خبرونو تفصیل نن د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې په یو غونډه کې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې په روانو حالاتو اندېښنه څرګنده کړل شوې ده ویلي دي چې هند د نړیوالو قوانینو او د کشمیر په معاملې د ملګرو ملتونو له قراردادونو څخه سرغړونه کوي د وزیر اعظم له دفتر نن په خبر شوی بیان کې راغلي چې میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه وشو چې په کې د فوز مشر جنرال رایل شریف هم موجود وو په غونډه کې وزیر اعظم ویل چې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې فوز د وګړو پر ضد طاقت استعمال کوي چې نه یوازې د بنیادی انساني حقوقو سرغړونه ده بلکې مهذب معاشره د داسې ظلم اجازه نه ورکوي په غونډه کې ویل شوی چې پاکستان به د کشمیریانو اخلاقي سیاسي او سفارتي حمایت جاري ساتي د دې وړاندې هند ویلي وو چې پاکستان په هندي کشمیر کې لاسوهنه کوي د هند حکومت د پاکستان تازه سرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ یو شریکي کمیټې پرون په یو اواز د ناموسي وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون دا مسوده په پاکستان کې د یو پیژندل شوی ماډل قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته منظور کړل شوی ده د دې کمیټې مشر او وفاقي وزیر زاهد حامد نن مشال رادیو ته د قانوني مسوده د منظوریدو په اړه ویل د کمیټې دواړه بلونه په متفقه توګه منظور کړي دي او دا به د پارلمان غړي غونډې ته د اګست په لومړۍ اونۍ کې باس لپاره وړاندې شي په دې قانون کې چې کومې نیمګړتیاوي وي هغه لرې کړل شوې دي او ټول پر دې قانون راضي دي په پاکستان کې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو ملاتړ کوونکو په خوا هم له خپل حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې د غیرت په نامه قتلونو کې ککړ دي نن د سواد په کالم سیمه کې پرله پسې په 2014 کې د فوج یو سرتیری وژل شوی دی او څلور نور کسان ژوبل شوی دي په سواد کې د فوج وایند مشال لري ته ویل چې په سیلانی سیمه کې 2014 شوی لري چې دوره د بنیا سره تعلق لرونکي تحصیل ناظم په جیب کې شوی چې پکې نوموړی سید سالار جهان او د هغه ملګری ژوبل شوی دی بل 14 د فوج په ګاډي شوی چې پکې یو فوجي وژل شوی دی او دوه نور ژوبل دي د فوج وایان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل شوی دي د دغه 14 زمواري د هری کې طالبان پاکستان منلې ده بلخو د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن په یو بمی 14 کې 15 کسان زخمیان شوی دي دا 14 نن سهار د سریاب په ولی جټ سیمه کې شوی ده د پولیسو په وینا معلومه کسانو په یو رکشه کې 14 کې مواد پټ کړی ول د دې 14 زمواري چا نه منلې د کندوز په دشت ارچی او قلزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمن جګړه دوام لري په کندوز کې د پامیر د شلمی فرقې چارواکو مشال رټویل تر اوسه پورې په دې جګړو کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوی دي طالبان ادعا کوي چې د قلزال ولسوالۍ ودانۍ او د امنیتي قومندانۍ د دوی په لاس کې ده خو د قندوز د امنیت قومندان محمد قسیم جنگلباغ د طالبانو دا ادعا نه مني جنگلباغ وای تازه دم ځواکونه قندوز ته رسیدلې دي او ډیر ضربه د سیمې کې له لاسه وتلې سیمې له طالبانو ونیسي د افغانستان حکومت وای د سولې د خبرو په اړه سلور اړخیز مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنی غونډه کې خپل ژمنې عملی نکړي نشي پیلې دي د زیارت پر د مشال رادیو افغانستان کې سره د خبرو پر وخت د جمهوریت ریاست وایان محمد هارون پر دې د خپل خفګان څرګندونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو د مخکنی او سلور اړخیزو مذاکرو یو پریکړه هم نه ده عملي کړې نوموړي د خبرې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مشال رادیو سره د مرکې په اړه وکړې سرتاج عزیز پرون ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه خبرې ترې پیل شي تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د یو داسې کمیشن د جوړولو وړاندیز کړی چې په امریکا کې میشت د ترکیې مذهبي مشر په ممکنه توګه ملک بدر کول په معامله غور وکړي. انقره په نوموړي د تېرې اونۍ د ناکامه فوزي کوتتا تور پورې کړي. د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې ترکیې په دې کمیشن کې برخه اخیستو ته تیار دی چې جلا وطن فتح الله ګولین له هېواده بهره ټولنیز او مذهبي غورځنګ چلوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په 15 کلن ګولین د جولای 15 نیټې کوتتا پلان په جوړولو تورن کړی و. ګولین د کوتتا هڅه غندلې وه او په دې کې خپل لاس درلودل رد کړی وو. اروپای ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کوتتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپای ټولنې ته پر ترکیې غږ کړی چې د بشري حقوقو او د قانون حاکمیت ته درناوی ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د درې میاشتو لپاره بیړني یا هنګامي حالت اعلان کړ چې د کوتتا په هڅه کې لاس لرونکو پر ضد حکومتي واک مضبوط کړي. ترکیې چارواکو د کوتا په هڅه کې لاس لرو په تور تر اوسه شاوخوا 8000 استادان، فوجیان، پولیس، ججان او نور ذمهوار چارواکي له نوکریو لرې کړي دي. روسي خبر په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبو نتیجه او کچري هغه ولسمشر منتخب شو نو نظم او قانون به عملي کړي. نن د امریکا په کلیولند اوهایو کې د ریپبلیکن ګوند په قومي کنونشن کې په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره د خپل نماینده د قبولولو نروستو په خپل وینا کې نوموړي ویل چې په پولیسو بریدونو او ترهګرۍ امریکایي ټولنه د خطر سره مخامخ کړي ده. ډونلډ ټرمپ وویل چې په پولیسو بریدونو او ترهګرۍ امریکایي ټولنې خطر سره مخامخ کړي ده او هغه سیاستدان چې د دې خطر مخه نیسي باید د امریکا مشري ونه کړي. دا د مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهینه د موسم حال او د کرنسی بیا اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او یا پیسې او په 1.4 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. او د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ او یا پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ 50 پیسې او په 2 روپۍ 250 پیسې. او 292 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیمځې کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سر ته وړاندې کړل او دا کرنسو بیا د موسم حال تاسو د سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان قومی سلامتی کمیټه په غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پروانو حالاتو اندېښنه څرګنده شوه. د پاکستان پارلیماني کمیټه د غیرت په نوم وژنو د جنسي تیرو مخنیوي د بلونو منظوري ورکړې ده. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونه هرکلی کوي.
زکو دا ټول ته مبارکباد ورکوم. ولیکې دا راجینامه کوم چې ده نه او چې دا سټیټ پکې پارٹی نه جوړیږي دې ته وجه دا غیرت په نامه کتل ختمي دي. جنسي زیاته د پاکستان کې ترمیم شوې دي. ځان دې له خبره ده
دا بنو نیم قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان خبريالانو ته د ډیجیټل امنیت تربیت ورکړل شوې ده. یو ځایي خبريال وایي
د ډیجیټل په حواله سره مشته د معلومات نو لیکه د نن چرته حاصل شل کچې یو وړي کس کې خبر چتونه ایمیل خالي پته شو ایل یا لیک شو وي په لپټاپ ته د پاسورډ نه ورکړل یا ته لپټاپ په بل ملګره دغه څه استعمالای.
د خبر ایجنسی د شلوبر سیمه ته واپس شوی کډوال سره ستونزې لري.
تمنګ د پیسې غردای کرښ په شنب کې باندې لکه لا وشول چې باندې او کارخانه باندې اسپاتولونه اسپاتولونه هڅه باندې چې دا پر شلو پر لګه ټوله باندې.
د بلوچستان یوې کومره ساينس په هي سره خبرې لرو.
واشوک د رښتواسو د اوس ستوري په باره کې د سپایک چار سکیږي.
لمشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګي څنګه چې تاسو اوریدل نن د پاکستان قومي سلامتیه کمیټه په غونډه کې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې په روانو حالاتو اندېښنه څرګند شوه او ویل شوه چې هند د نړیوالو قوانینو د کشمیر په معاملات د ملګرو ملتونو لا قراردادونو نه سرغړونه کوي. د وزیر اعظم له دفتر نن په خبر شوی بیان کې راغلی چې نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیه کمیټه غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و. د هند حکومت د پاکستان تازه سرګندونو په تروسه سندی ویلی. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتی کمیټې غونډه وشوه چې پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف نه سربیره یو شمیر نور الله چارواکو ګډون وکړو. غونډه کې فیصله وکړه شوه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله باندې به موثره نظام جوړول شي او دا به ډیر زر عملي شي او دا به د دواړو ملکونو په ګټه کې وي ځکه چې له دې به په ترهګرۍ باندې قابو وموندل شي. د دې سربیره غونډه کې دا هم فیصله وکړه شوه چې د هندوستان د واک لاندې کشمیر کې د بی ګناه خلکو د وژنې د پلټنو لپاره به د اقوام متحده د انساني حقوقو کونسل نه د فیکټ فاینډینګ مشن لیږلو غوښتنه کوي ځکه چې دا پیښه د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. یاد دې وي چې د قومي سلامتی کمیټې د غونډې نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ یو په یو ملاقات هم وشو چې پکې د ملک د مجموعي صورتحال په اړه پاهم اچارو خبری اتری وشوی. سیراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان پارلماني کمیټه د غیرت په نوم وژنې او جنسي تیرې او مخنیوي لپاره بیلونه په متفقه توګه منظور کړي دي. د غیرت په نوم وژنو کې د مجرم د معاف کولو شک ختم کړل شوی او ملزم ته به د عمر قید سزا ورکول کیږي. د راست په جنسي تیرې کې ککړو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د مشترکه کمیټې غونډه د قانون افاقي وزیر زاهد حامد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړو ګډون وکړو. د غونډې نه وروسته مطبوعاتو ته د تفصیلات ورکولو په وخت د زاهد حامد وینا وه چې د غلط په نوم وژنې کیس کې د قصاص حق ورکړی شوی خو بیا به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي او اوس به د غیرت په نوم وژنې مقدمو کې هیڅ قسمه سوله نشي کېدی. د زاهد حامد وینا تر مخه چې د جنسي زیاتې قانون به د ښځې او سړي دواړو لپاره یو وي او همدې سره سره جنسي زیاتې کیسونو کې سم تحقیق نه کوونکي د پولیس سلکار یا د تفتیش په مرحله کې د خنډ اچولو او د متاثر شوي کس پېژندنه کارکوونکو ته به د درې کالو د کیس سزا ورکړی کیږي. پارلماني کمیټې رپورټ تر مخه د جنسي زیاتې متاثر شوي کس طبي معاینه به د هغه په مرضی کولی شي خو په جنسي زیاتې کې ککړ کس معاینه به لازمي کیږي. د جنسي زیاتې کیسونو فیصله به عدالت درې میاشتو کې کوي او د سزا خلاف د اپیل کیس به څلور میاشتو کې سرته رسولی شي. د بلونو منظور کېدو په اړه د عوامي نېشنل ګوند او د سینټ غړي ستاره ایاز مشال لډیو ته وویل چې زموږ په چاپیرچل کې د غیرت په نوم وژل او جنسی زیاتی پشان د پیښو زیاتوالي راتلو نه پس دا بلونه منظورول اوس ډیر ضروری وو او اوس په پارلمان کې زنانه غړي به په دې عمل درآمد یقیني جوړولو کې هم خپل کردار ادا کوي.
حکومت غړو هم او د اپوزیشن ټولو دا خیال دا و چې دې باندې سخت قانون راشي چې په هغه کې خلکو ته سزاګانې ملو شي چې دا کم سے کم شي دا جرم نه هغه د مخنیوي لپاره دا قانون په زیات ضروری وو چې کوم هم داسې کیږي هغه به سټیټ اونلی سټیټ بای مقدمه چلی امین خبره داده چې هغه کې به معافي نه وي چې هغه معافي او خپلو کې روغ اصلا اوشي او هغه معافي میږي نو دې ته پکار دي چې دا امپلیمنت شي چې بې ګناه ښځې چې کومه څه ګناه ني او د غیرت په نوم باندې قتلېږي چې سخت قانون راشي نو هغې مخنیوی به هم په جرحده پورې وشي. خپل کوششونه به کوو چې څنګه د دې قانون پاس کولو کوششونه کړي دي نو را روان وخت کې به د دې په امپلیمنټیشن لپاره هم کوششونه کېږي.
زاهد احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ماشومانو او په دماغي او جسماني توګه معذوره کسانو سره په جنسي زیاتې کې ککړ کسانو ته به د مرګ سزا ورکړل کیږي او په جیل کې د جنسي زیاتې ککړ مجرم ته به د مرګ او جسماني تشدد کوونکو ته به د عمر قید سزا ورکړل کیږي. د بشري او ښځو حقوقو لپاره کارکوونکي چارواکو د حکومت دا ګام ستایلی دی. د ښځو د حقوقو ادارې عورت فاونډیشن چارواکي سایمه منیر دا ګام ستایي او وایي چې دا ګام ډیر مخکې پورته کول پکار وو خو اوس هم دا ډیره ښه خبره ده خو حکومت له پکار دی چې ښځو ته تحفظ لپاره نور هم داسې قانون سازي وکړي.
ډیره لویه خبره ده او زه خو دا ټولو ته مبارکباد ورکوم بلکې دا راجینامه کمه چې ده کنه او چې دا سټیټ پکې پارٹی نه جوړیږي دې ته وجه دا غیرت په نامه قتل ختمیږي نه انسي زیاتې ده پاکستان کې ترمیم شوې دي. هم ډېر لوی خبره ده او زه امید لرم چې دا به ان شاء الله د دې خپلی عمل درآمد به هم ښه کېږي او د دې نتایج به هم برآمد کېږي. د کورونا وهل ټکو سره دا قانون تر اوسه خیبر پختونخوا کې منظور شوی نه دی او بلوچستان او پنجاب کې چرته دې په هغه عمل درآمد نه کېږي. میرو خدای چې خیبر پختونخوا کې ددا جوړ شي او بیا د هغه عمل درآمد شي. بل دا چې د ماشوم والی چې کم د واده قانون دی اتلس کال تک بس دا رو رو کېږي نو بابا ډېر ښه خبره شي نو بیا موږ دا تمه لرو چې په مخ کې به دا
یاد دیوی چې په کال 2015 کې د غیرت په نوم وجن مخنیوي پاړه ترمیمي بل پخوانی سینیټر صغرا امام او د جنسي تشدد مخنیوي پاړه بل سینیټر فرات الله بابر وړاندې کړی وو او دا په سینیټ کې منظور کړی شوی وو. د پارلماني کمیټې د منظورولو نه پس دا بلونه به د اگست میاشت په لومړۍ هفته کې د قانون سازۍ لپاره په اسمبلی کې وړاندې کولای شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ویمن اکشن فورم او د پارلیمان پخوانی او خزینه غړو غوښتنه کړې چې د نورو ادارو په شان د الیکشن کمیشن کې هم زنانه غړي وټاکل شي او دوی له دې انتخاباتو په لړ کې د فیصله سازۍ په عمل کې برخه ورکړ شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم وومن اکشن فورم او پخوانیو د پارلیمان زنانه غړي له حکومت او اپوزیشن د لوغښتنه کوي چې څنګه په نورو ادارو کې زنانه کار کوي. همدارنګ د ورل په الیکشن کمیشن کې هم برخه ورکړي او په سلور غړو کې د دوه زنانه وټاکي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د وومن اکشن فورم یوې مشرې خور ممتاز وویل چې دوی به د زنانو د دې حق ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي او په هر ډګر به آواز پورته کوي.
اداروں میں حکومت نے خود کہا ہے کہ عورتیں
حکومت پخپلا ویلی دی چی پٹول اداروں کے بخزی وی نو بای چی الیکشن کمیشن کے ہم 55% انے وی چی دری دیش فیصد خوپا کی زنانہ غڑے وٹا کل شی او چی پا الیکشن کمیشن کے سلور غڑے ٹاکل کی گی نو پکار دا چی دو پکی زنانہ غڑے وی خوکا دو نوی نو یو غڑے خوپا کار دا نو منگ دے لڑکے غختنے گو چی الیکشن کمیشن کی دی زنانہ وٹا کل شی او دا دوی حق ہم دے او ترس پا پاکستان کے دا سوچ ہم نہ دے شوے چی پدی ادارے کے با زنانہ ٹاکل کی گی او دا خود حکومت خپلا پالیسی دا نو پدی ادارے کے ولی
یہ تو حکومت کی اپنی پالیسی کے تحت ہے تو اس ادارے میں کیوں نہیں ہے.
ہمدارنگ دا ومنسٹر گوند پخوانی دا قومی اسمبلی غڑی بشرا گوہر پدی عقل مشال ریڈی ہوتا اوہی
خزو ووٹران ام دی خزے نمائندگان ام دی او کو گوری نو الیکشن کمیشن کے تش ڈیسیجن میکنگ کے سڑی دی تو روح سپورے یو چیف الیکشن کمیشنر زمون کا پدیش پیتو کالو کے خزا نظر آخلے چھے سلور ممبران نومنیٹ کی گی آگے کے آئیڈیلی خود دو خزے او دو سڑی پکار دی چی اور الیکشن کمیشنر کو حکومت
او مخالف ڈلی ترمینز د الیکشن کمیشن د سلور غړو د ټاکلو لپاره مشورې روانې دي. دادی هم یادوي چې د روان کال د جون په 12 نیټا د الیکشن کمیشن سلور غړي له خپل چوکو څخه ریټایر شو او یو سور زوړان دی سپریم کورټ په دې معاملې باندې د خپل اندې نوټس اغسته وو او له حکومت او مخالف ډلې غوښتل و چې تر دې د مې ولې غړي و نه ټاکل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي.
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نوی رنگ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپلې ژمنې عملي نه کړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بیا بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان پرون مشال ریډیو ته ویل پاکستان په مخکنی او څلور اړخیزو غونډو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. نور تفصیل د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې دي.
د افغانستان حکومت یو بار بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په شپاړسو مواردو کې د جدي او عملي اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنصوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو پنځه دورې سرته رسولې دي. خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و د مې میاشتې په اتلسمه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره شروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډونکوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلې شي میز ته خبرې. موږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه هغې ته آفر کوي.
د افغانستان حکومت په مقرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچي کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینی او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی، خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
دا وا فرشته جلال زئی تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان واکمن ګوند واضحه کامیابی تر لاسه کړې ده. ویل دي چې نوې منتخب نمائندگان به د ولس ته خیر خګړې لپاره کار کوي. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې وفاقي حکومت به د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نوې حکومت ته هر ممکن کومک او وسایل ورکوي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په ټول ټاکنو کې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون په یو دیرش چوکو کامیابی ترلاسه کړې. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د الیکشن کمیشن د غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون د ټولو سیاسي چوکې یو دیرش، پاکستان پیپلز ګوند او مسلم کانفرنس درې درې، پاکستان تحریک انصاف دوه، جمو کشمیر یو او آزاد ګوند په یو چوکې کامیاب شوی. د الیکشن کمیشن په وینا چې مکمل سرکاري نتیجه به نن ماښام اعلان شي. الیکشن کمیشن زیاته کړه چې ټول ټاکنو په اړه معمولي شکایتونه مخې ته راغلي دي، خو نور حالات د معمول مطابق وو او ټول ټاکنې پاکې او صفا وشوې. د پاکستان تحریک انصاف مشر خپل یو ټویټر پیغام د لارې واکمن ګوند مسلم لیگ نون ته په کامیابۍ مبارکي ورکړې او ویلي چې په روایتي توګه اگر شي په اسلام آباد کې واکمن ګوند د آی جی کې الیکشن ګټي، خو زه بیا هم مسلم لیگ نون ته مبارکي ورکول غواړم. د راپورونو تر مخه په دې الیکشن کې دوه دېرش سرونه زیات د قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکاران ولاړ وو او دا وړومبی ځل وو چې پوست په دې ټول ټاکنو کې غیر معمولي برخه واخیسته. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د مسلم لیگ نون نائب صدر چودھری طارق فاروق مشالی جو ته اویل چې الیکشن په غټو خوشاله دي او اوس کې امتحان شروع شو چې د اولس خیر خګړې لپاره کار وکړي.
گورننس ہماری بہت بری رہی ہے، پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں ادارے تباہ ہو گئے ہیں.
دی پیپلز خون پر تیرا حکومت کی حکمرانی خند پاتی شوی، ادارے تباہ شوی، نو زمنگ مغیتا یو ډیر لوی کار پوتے چی دا کشمیر خلق ودی اڑخت بوزو. دا کشمیر دا اولس حکومت حفاظت زمنگ کار دے، بل دا کشمیر پسیما کی بے روزگاری ډیر ادا، نو دا قابلیت پا بنیاد منگ دا دی ختمولو کوشش کوو. یو خی انتظامیہ ہم زمنگ پا ایجنڈا کی دا او دا کشمیر وسائل پا خود توگ استعمال اول ہم زمنگ پا پلان کی دی، چې موږ غواړو چې که وسایلو کې اضافه وشي نو موږ به آزاد کشمیر یو خر ریاست په توګه خلکو ته وړاندې کړو.
یاد دی چې له دې مخکې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت وو او پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو ګوند هله حکومت جوړولی شي چې په اسلام آباد کې د هغه ګوند حکومت وي. واضح دی چې د پاکستان تر لاندې کشمیر کې انتخابي قانون تر لاندې اسناد جمع کول په وخت یو امیدوار له په داسې حلفنامې لاسلیک کول ضروري وي چې په هغه کې هغه دا اقرار کوي چې د پاکستان نظریه، د پاکستان سالمیت او په خود مختاره باور لري.
داوا رابع اکرم خان د بنو په یو مقامی هوټل کې د بنو نیم قبایلی سیمو شمالي وزیرستان خبريالانو لپاره د ډیجیټل امنیت یا سکیورټی په اړه یو تربیتی ورکشاپ شوی. خبريالان وایي تر اوسه دوی ته د خپلو معلوماتو موبایل او انټرنیټ محفوظ ساتلو په اړه معلومات نه وو. دوی وایي دغه شان تربیتی ورکشاپونو ته ډیر ضرورت دی. عمر دراز وزیر له معلوماتو سره.
دغه خبريالانو ته د ډیجیټل سکیورټی یعنی خپل ایمیل، فیسبوک، ټویټر او خپل ډیټا محفوظ ساتلو په اړه معلومات ورکړل شول چې څنګه به یو خبريال خپل معلومات کمپیوټر، لیپټاپ، موبایل او انټرنیټ محفوظ وساتي. د بنونا دغه ورکشاپ کې ګډون کوونکي خبريال عبدالسلام بیتاب وایي تر اوسه دوی ته د ډیجیټل سکیورټی په اړه هیڅ معلومات نه وو.
باوجود د دې چې دمر وخت نه په دخل شیا خو د ډیجیټل په حواله سره مشته دمر معلومات نو ویل کده نن چرته حاصل شل او نن مې محسوس کړل چې ډیجیټل سکیورټی چې کومه د اده یو صاحب دې پر سم را درې نو که چې یو وړی کس کې خبر چې تو نه ایمیل خالی پته شو ایل یا لیک شو وي لپټاپ ته د پاسورډ نه ورکړل یا تو لپټاپ په بل ملګر دغه سره استعمالای یا غلط لینک باندې ته کلیک کې بل یا شای مخصوصی طور باندې دا پر ځای دا چې خپل پاسورډ چې کوم دا اسم را سترنګ سوتل پچار دی چې تو ډیټا دې تو خپل ذاتی هغه چې کوم معلومات چې کوم نه چې ا سکیور وي.
د شمالي وزیرستان نه ګډون کوونکې خبريال نور بیرام وای د ځان حفاظت سره سره د خپل ایمیل او انټرنیټ سکیورټی محفوظ ساتل ډیر ضروری دی چې دوی تانن وخدل شول.
خصوصاً قبائلی علاقے سے وہ صحافیوں داغا سوختہ دی کہ تداغا پتہ نشتہ چمیش پکی میں طریقہ کار بند اخبل زون سیکیورٹی وہ چوتی چمیش انٹرنیٹ استعمال ابھی خمیش تدا پتہ نشتہ چمیش پدے حالات سے زون سرنگ محفوظ وہ چوتی نو پدے کے سیدھا طریقہ کار مشتہ وہ شہل چتا کا ای میل استعمال ہے کتر نیرا طریقہ کار استعمال ہے وہ دے طریقہ سن اسد تو اخبل محفوظ تلائی سے دے نیرا سیکیورٹی سرا سرا دے انٹرنیٹ دے کے سیکیورٹی یا ڈیر ضروری چدا گنا منا نیرا ٹریننگ نہ مشتہ من کے چھ.
تربیتی ورکشاپ ٹرینر یا خون کے عبدالسلام افریدی مشال تا وویل چې موجوده حالاتو کې هر انټرنیټ استعمالوونکي او په خاصه توګه خبريالانو ته د ډیجیټل سکیورټی په اړه معلوماتو ضرورت دی ځکه چې دا انټرنیټ په وجه دنیا نن یو کله ګرځېدلې.
ٹرائبل ایریاز دی او دل درنه کوم جرنالیست اسپیشلی چې ور ډیر زیات دی سینسیټیو رپورټس وی یا د دې علاقې بار کې خبرونه اوسه شیر کول غواړي ټی فلا کنسرن اداري میډیا هاوسز دی وغیرہ دو د ډیر زیات ایشوز وی آن لائن خپل غ رپورټ لیګل او کې بیا غ سکیور فارم سره لیګل او کې ټی فار مینز کې ډیر زیات ایشوز کې دي شي وی ټول لمن ایشوز وایرسز وغیرہ چې وو بیسیک کمپیوټر یوز باندې پوهیږي چې مطلب وایرس هغه سیستم افیکټ کړو اس جرنالیست خو ډیر زیات نقصان دی ځکه چې د کمپلیټ سمره ډیټا دا د انفارمیشن دی هغه ډیر زیات اهمیت لري. انټرنیټ اسپیشلی زمونږ یو نیو ورلد دی کوم ځای کې عوام زیات چې خلک زیات یوزر زیات شنل ته کې سکیورټی ایشوز شي هاي جه کې دوه پر هغه ډیټا ایکسس کې دوه پر خل اپروچز کې کوششونه کوي. ټیک فلم
د تربیتی ورکشاپ ټرینر وویل چې نن وخت کې هر انټرنیټ استعمالوونکي لا ډیجیټل سکیورټی په حواله دومره معلومات حاصلول پکار دي چې هغه خپل ډیټا او ذاتی معلومات محفوظ وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر ایجنسی د باړې شلوبر کوم تر استنه شوې کډوال وای چې د دې پسیمه کې تر اوسه ژوندۍ حالت ته نه دی راغلی او د سیمې په یو لوی برخه کې اوس هم څوک تګ راتګ نشي کولی. دی وای د نورو قومونو په شان دوی هم د جګړو او پوځي عملیاتو له امله ډیر متاثر شوي دي او باید حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرحه جنواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باډې شلو برخو مسیدونکي وایي چې دوی هم د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوي دي او یو اوږدې مودې بې کورۍ وروسته خپلې سیمې ته راستانه شوي دي خو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محرومه دي او حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره څه نه دي کړي. د شلو بر اکلنور پردی مشال ریډیو ته وایي چې ډیرو مشکلاتو سره مخ شول او په سیمه کې یې تر اوسه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی.
ډیر مشکلات تیر شول تمنګ به څه غرض دی کرس په شنب کې باندې لاس کله وشول چې باندې او کارخانه باندې اسپاټلونه سکولونه هر څه باندې چې نه کولای شول بره لګه خټوله باندې.
او برخ محمد پرې دی وای چې د ستنې دونه پسې راشن هم بند شوی او سیمه کې جون ته رول ډیر ګران دی.
نور بس مشکلات د دې چې غا راشن خو واسم د دغه وجه نه چې واپسې د مخ په کاغذونه کې شوی بند شوی دی او نور په علاقه کې بالکل نو بشته نه بجلی شته صرف ستنې ولاړې دي او نه تورونه شتاب کې
د خیبر ایجنټ سید د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان بیا وایي چې دوی د باډې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره په لوی منصوبو باندې کار شروع کړی دی او ټولو قومونو کې به د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه لا ګل آیاز اورو.
نن د پاکستان قومي سلامتي کمیټې په یو غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په روانو حالاتو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هند له نړیوالو قوانینو او د کشمیر په معاملې د ملګرو ملتونو له قراردادونو څخه سرغړونه کوي. د هند حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یوې شریکې کمیټې پرون په یو اواز د ناموسي وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون دا مسوده په پاکستان کې د یوې پیژندل شوې ماډل قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته منظور کړل شوې ده. د دې کمیټې مشر وفاقي وزیر زاهد حامد نن مشال اوریتی ویل د قانوني مسوده د پارلمان غړي غونډې ته د اګست په لومړۍ اونۍ کې بحث لپاره وړاندې کړي. نن د سوات په کلام سیمه کې پرله پسې په 2 چاودنو کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او 4 نور کسان ژوبل شوي دي. د دې چاودنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن په یوه چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د کندوز په دشت ارچی او قلعه زال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې دوام لري. په کندوز کې چارواکو مشال اړیتو ویل تر اوسه پورې په دې جګړو کې 300 زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د وای د سولې د خبرو په اړه 4 اړخیزه مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکنی غونډو کې خپل ژمنې عملی نکړي نشي پیلې دي. د زیارت پوره د مشال رادیو افغان څنګه سره د خبرو پر وخت د جمهوری ریاست وایند محمد هارون پر دې د خپل خپګان څرګندونه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د یو داسې کمیشن د جوړولو وړاندیز کړی چې په امریکا کې مش د ترکیې مذهبي مشر په ممکنه توګه ملک بدر کولو په معاملې غور وکړي. انقره په نوموړي د تیرې اونۍ د ناکامې فوزي کودتا تور پورې کړي. بلخوا اروپای ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د روسي هڅې په تور د زړګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او په امریکا کې د ولسمشر په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي امریکا د بحران د شیبو نتیجه او کچري هغه ولسمشر منتخب شو نو نظم او قانون به عملي کړي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابیا اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانډو ته کتنه کړې ده.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې سین صبح کې د رینجرز په خصوصي اختیاراتو کې حکومت لخوا مودنه زیاتبولو لوچې د کراچۍ اپریشن ودرېدلې دي. ادارې په وینا د کراچۍ خراب حالاتو او صوبایي حکومت لاړخه په دې قابونه موندلو لوچې رینجرز ته کال 2014 کې خصوصي اختیارات ورکړې شوي وو. ادارې وایي دا وخت وفاقي او د سین صبح حکومت ترمنځ عصبي جنگ روان دی او دا هم ویلې کېږي که د سین صبح حکومت نور د ځنډ نه کار اخلي نو وفاقي حکومت به خپل اختیارات استعمالوي. ادارې په وینا که د سین صبح حکومت ته رینجرز اختیارات په لړ کې تحفظات دي نو پاغه ضرور خبر پکار دي. خدا خبره هم مهمه ده چې اخر ولې د سین صبح حکومت پولیس محکمه او نور صوبایي ادارې دومره موثره جوړ نه کړي چې اغي پترهګری او په جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شي ویني دي. ادارې لیکي که سین صبح حکومت او هلته نور سیاسي ګوندونو ته پر رینجرز اعتراضات دي نو اغي ولې په دې صبح کې خپل حواله نه راولي. صرف پر رینجرز تنقید کول سمانه ده. ادارې زیاتوي چې د سین صبح حکومت او نور ټول سیاسي ګوندونو له دا کړکېچن صورتحال په خپل منځي مشاورت په سکل بنیادونو هوارولو کوشش پکار دی. باید چې ټول ادارې د آئین او قانون په حدود کې خپل فرض سرسره کړي او داسې قدم نه دی پورته کول پکار د سنه چې مسلې را مخته کېدی شي. درې اخیره کې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې ترهګرۍ او جرمونو خاتمه پکار ده. خو دې لپاره دا خبره هم ضروري ده چې ادارې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په یو ځای کار وکړي چې مرګ دښمنانو او وسلوالو ته شکست وشي. جنګ رسپانه خپل ادارې کې لیکي حکومت د غیرت په نوم د وژنې په اړه د قانون جوړولو فیصله کړې ده. دې لړ کې مذهبي ګوندونه سره مشاورت هم مکمل شوی. دا بل په پارلماني کمیټه کې د منصوریدو نه پس اوس په پارلمان کې وړاندې کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا دا یو ښه فیصله ده، ځکه چې ملک د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې اضافه شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره مؤثره قانون موجود نه دی چې د داسې پیښو ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي څو ورځې مخکې یو اداکاره قندیل بلوچ ورور د غیرت په نوم ووژله، دسه چې د مختلفو حلقو لخوا غندنه هم وشوه او وویلی شو چې د غیرت په نوم وژنه کې هیڅ غیرت نشته، دا یو مجرمانه فعل دی. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم ډېرې ښځې ووژل شوې. په کار خدا وه چې تېر کال سینټ کې کوم بل منصور شوی و، هغه هماغه وخت قومي اسمبلۍ هم منصور کړی وې، خو دې کې د ځنډ نه کار واخیستی شو. باید چې اوس بل په فوري توګه منصور کړی شي چې د دې مجرمانه فعل مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د جرمنی غږ ریډیو په پاکستان کې د انټرنیټي یا سایبر جرمونو د مخنیوي لپاره د قانون سازی او فعالانو د اندېښنو او فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لاسته راوړنو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دغو مقالو مهمې برخې لګول ایاز اور.
د جرمنی غږ راډیو ډاچ ویلې ویبپاڼې په پاکستان کې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلۍ د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل 2015 منظوري ورکړې، خو سینټ لا منظور کړی نه دی. دا بل تیر کال ډېر په توندۍ سره له قومي اسمبلۍ څخه منظور کړل شوی و. په مقالې کې راغلي چې فعالان ویره لري کچري دا قانون په موجوده حالت کې له سینټه منظور کړل شي نو حکومت به دا د خپلو مخالفینو پر ضد وکاروي. په مقالې کې د پاکستان د مواصلاتو وزیر مملکت انوشا رحمان په حواله راغلي چې د سایبر جرمونو بل مقصد د آنلاین جرمونو او د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي کول دي. نوموړي چې په قومي اسمبلی کې دغه بل وړاندې کړی و ویلي دي چې د قانون سازۍ مقصد سایبر یا انټرنیټ برید کوونکي د مجرمانو په فهرست کې چول دي. خو په مقالې کې د بشري حقوقو کارکوونکو په حواله ویل شوی چې دوی دغه قانون سازۍ د اظهار د ازادۍ پر ضد بولي. د پاکستان حکومت په خوا هم یو شمېر ټولنیزې ویبپاڼې لکه ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندې کړې وي. بلخوا فارن افیرز مجلې له افغانستان د ښه خبر تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي کله چې امریکایي او ائتلافي هیوادونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل شروع کړل نو د هغه هیواد اقتصاد خراب شو، بیروزګاری زیاته شوه او په سوونو افغانان له خپل هیواده بهر لاړ. حکومت سره مالی پالیسۍ نه وي او نه هم د درغلیو مخنیوي لپاره څه میکانیزم و. د دې تر څنګ د مالیې یا ټیکسونو راغونډولو لپاره یې هڅې هم نه کولې. خو مجللې کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو شمېر داسې اصلاحات راوستل چې مقصد یې په خپلو وسایلو تکیه کول دي او د هیواد اقتصاد ښه کول دي. د دغه اصلاحاتو ستاینه په وارسا کې د ناټو سرمشریزه کې نړیوالو مشرانو او د امریکا ولسمشر هم وکړه. مجللې کې افغان حکومت په 2015 کال کې د مالیې یا ټیکس منظمولو په نامه نوی قانون معرفي کړو چې د ټیکسونو نظام له مرکز سره تړلو لپاره چوکاټ جوړ کړي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له ګل ایاز واورېده. په امریکا کې د ولسمشر لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې که د امریکا ولسمشر وټاکل شو نو د نړۍ پر ځای به د امریکا د پرمختګ لپاره کار کوي. د خپلې رسمي تګلارې بیانولو په وخت نوموړي ویل غواړي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ او په امریکا کې دننه د تشدد مخه ونیسي او د ترهګرۍ نه د امریکا وګړي خوندي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ یو رپورت جوړ کړی دی چې مهم ټکی اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
په امریکا کې سږ کال د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. ډونلډ ټرمپ په دې ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي کاندید نامزدګۍ قبلولو پر وخت ژمنه وکړه که د امریکا ولسمشر وټاکل شو نو د نړۍ نه بلکې د امریکا د پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي په ولسمشرۍ انتخاباتو کې په خپلې ممکنه سیاسي مخالفې او د ډیموکراتیک ګوند پر غړي هیلي کلینټن سختې نیوکې وکړې. ټرمپ چې یو مالدار کاروباري تن دی ویل چې دا مهال امریکا له بحران سره مخ ده، خو ژمنه یې وکړه چې پلان لري امریکې ته لومړیتوب ورکړي. د اوهایو ریاست په کلیولینډ ښار کې د ریپبلیکن قومي کنونشن ته د زیارت په مسخوتن خپله وینا کې ډونلډ ټرمپ د صدارت لپاره د خپلې تګلارې مهم ټکي بیان کړل چې پکې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ او په امریکا کې دننه د تشدد مخه نیول او د ترهګرۍ نه د امریکا وګړي خوندي ساتل وو. ټرمپ په خپله رسمي وینا کې تور پورې کړل چې امریکایي سیاستوالان د امریکې پرتله نړۍ ته لومړیتوب ورکوي چې له وجې یې د امریکې سیاسي نظام ته تاوان رسېدلی. نوموړي وویل که چېرې دوی د نورو قومونو پر ځای امریکې ته خدمت وکړي نو نړۍ به په خپل امریکایانو ته احترام ورکوي. ټرمپ وویل هغوی نه غواړي چې کډوال د دوی هیواد ته راشي. په امریکا کې سیاسي شنون کې او سیاستوالان د ډونلډ ټرمپ لخوا د کډوالو او مسلمانانو په اړه په متنازع بیانونو سخت نیوکه کوي، بلکې د ریپبلیکن ګوند خپل غړي هم د ډونلډ ټرمپ له بیانونو خوشاله نه دي چې له وجې په ګوند دننه سخت اختلافات پیدا شوي. د ریپبلیکن ګوند یو بل غړی ټیډ کروز چې ډونلډ ټرمپ سره یې سیالي وه، هغه هم د ده له منلو انکار کړی. خو د ریپبلیکن ګوند غړي پر دې وجه له ډونلډ ټرمپ سره ولاړ دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند ممکنه کاندید هیلری کلینټن ته ماتې ورکړي. ډونلډ ټرمپ په خپل تقریر کې د ډیموکراتیک پارټۍ لخوا د امریکا پر موجوده صدر باراک اوباما هم سخت نیوکه وکړي. په منځني ختیځ کې د شام، عراق، لیبیا او داعش تر پورته کېدو په څیر مسلو په اړه ټرمپ وویل، د دغه مسلو د راپورته کېدو پر وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هیلری کلینټن تګلاره له ناکامۍ سره مخ شوه. تیره ورځ د ریپبلیکن ګوند د کنوینشن په آخري ورځ د ټرمپ یو شمېر پلویان او مخالفین راغونډ شوي وو. ځینو د ټرمپ ستاینه وکړه او وویل چې نوموړی به ټول امریکایانو ته یو شان موقع ورکوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیم بجا،
پر غنې
په پاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو،
سروې
په درې نیم بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
تړون
په پاو کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره وکتل. دوی له داعش د عراق د موصل ښار د بیت نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پر پیل خبرې وکړې. نور تفصیل د فرشتې جلالزی پر رپورت کې دی.
په واشنگټن کې غونډې ته چې په موصل کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې، د لشت لژه څلوېشت هیوادونو استازی ورغلی وو. موصل د عراق دوهم ستر ښار او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش کلک سنګر دی. په واشنگټن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشتن کارتر وویل،
وی ناو هاف د مومنټم ان دس فایټ and clear results on the ground.
مش په دې جګړه کې پیاوړي یو، او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا اونۍ به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نورې ژمنې به وکړو. موږ به داعش ته سخت ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژي پر اساس د اسلامي دولت نظر له منځه یوسو. په واشنگټن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي، او په سوریه کې یې 40% سیمې له داعشه پاکې کړې دي. زموږ هوایي حملو د داعش رهبري کمزوري کړې، د هغوی د اکمالاتو لارې تر فشار لاندې کړې، او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان یې کم کړی دی. جان کیری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د دې وسلوالې ډلې د ریښو ایستل به زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه به د موصل ښار له داعشه ونیسي. موصل تقریبا 1.5 میلیون اوسیدونکي لري. په دې ښار کې سنی او شیعه عراقیان اوسي، او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شای د دې ښار په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی، شیعه او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موصل تر نیولو وروسته به دا ښار څرنګه رغول او اداره کیږي، خو ټولو ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موصل ښار د نیولو لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي. په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ائتلافي قواوو لپاره د امریکا استازي پرون په واشنگټن کې غونډې ته وویل چې د موصل د بیرته نیولو عملیات به ډیر پیچلي وي، خو ده وویل چې پر پلانونو یې کار روان دی. په واشنگټن کې د کنفرانس په اوله ورځ د عراق سره د څه باندې 2.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره چهارشنبه چې په واشنگټن کې د عراق په اړه د دې نړیوال کنفرانس اوله ورځ وه، څرګنده کړه چې د داعش فعالیت یوازې په پوځي عملیاتو نشي ختمېدلی. جان کیری وویل، د عراق له حکومت سره باید د ثبات، د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره بشري مرستې وشي.
نوا فرشتہ جلال زی په نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر لانجې په تناظر کې د پاکستان او هند تعلقاتو ته کتنه شوې او وایي چې په سر یې د اوږدې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلی دي. ورځپاڼه لیکي موده وشو چې دغه ستونزه په ځای ولاړه ده. وړاندیز کوي چې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د پاکستان او هند یو فدرالي ریاستي نظام باندې توجه وکړي او هغو مسلو ته پام وکړي چې تر جګړې زیات مهم دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې واورئ. د جمو او کشمیر مسله هغه سیمه ایز شخړه ده چې لوګدې مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقات خراب ساتلی دي او په سر یې دواړو هیوادونو له یو بل سره سلور وارې جنگونه هم کړی دي. هند او پاکستان دواړه د کشمیر داویداران دي. هند وایي چې د کشمیر ټوله سیمه د دوی ده چې په مقابل کې پاکستان هم ورته دعوه لري. د کشمیر دوه برخې دي، یو د هند تر انتظام لاندې کشمیر دی او بل برخه د پاکستان تر انتظام لاندې ده چې آزاد کشمیر بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر شخړې په تناظر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه په تیرو 15 کلونو کې د شخړې په سر وینې تویدو ته په اشاره کولو سره پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان او هند حکومتونه دا غواړي چې له خپلې نظریې سره د مخالفو کسانو وژنه دي هم دغه شان جاري وي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو ورځو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین نومې وسله والې ډلې او کمانډر برهان ونی تر وژنې وروسته په سیمه کې یو وارې بیا مظاهرې راپارېدلې دي چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي هم دي. ورځپاڼه یو وړاندیز ورکوي چې ولې دغه هیوادونه د جنوبي ایشیا نظریې په وړاندې ګامونه نه اخلي او په هغو مسایلو توجه وکړي چې د دوی لپاره زیات مهم دي، لکه د تعلیم کمه شرح، غربت، د خوراک او د صحت سهولتونو کمی وغیره. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو لپاره یوه موقع ده چې خپله انا یوې خواته کېږدي او په یو داسې خلاص او لچکدار فدرالي نظام سوچ وکړي چې ورسره د کشمیر خونړی مسله هوار شي. که څه هم د هند او پاکستان چارواکي په دې لړ کې غونډې کوي، خو د مسلې سه مستقل حل لا هم نه دی تر سترګو شوی. په دې غرض نیشن ورځپاڼه وړاندیز کوي چې دواړه هیوادونو ته د خپلو آئینونو ته د بیا کتنې ضرورت دی او کیدی شي چې د هند په مقابل په پاکستان کې په دې خبره ولس قانع کول زیات ګران وي. ورځپاڼه لیکي دا فدرالي ډانچه کیدی شي کامل نه وي، خو بیا هم یو شروعات ثابتې دی شي. ورځپاڼه لیکي دا وخت چې په نړۍ کې د زلزلو د تودوخې درجه لوړېدو، د اوبو کمی، په ګډون د خوراک او معدنیاتو د کمی کمې مسلې مخې ته په راتلو دي، پکار ده چې دواړه هیوادونه د هند او پاکستان فدرالي ریاستونه جوړولو ته پام وکړي او له ځان سره د سارک نور هیوادونه هم رایوځای کړي، سو د دغو مسلو په وړاندې د تیار اوسېدو ترڅنګ په ګډه یو اقتصادي ائتلاف جوړ کړل شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خبریالانو ته وړاندې چیلنجونو او مسایلو په اړه یو غونډه شوه. په غونډه کې خبریالانو په خپلو هغو ستونزو خبرې وکړې چې د صحافت په میدان کې ورسره مخامخ دي. دی وایي چې په آزاد توګه په ریپورټینګ کې د مشکلاتو ترڅنګ د مختلفو حکومتي ادارو د تعاون کمی، د جدیدو سهولتونو کمی او له نورو مسایلو سره مخامخ دي. دوی د قبایلی سیمو د پارلمان غړو نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی خبریالانو د خیر ښېګڼې لپاره په شریکه اواز پورته کړي. مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود معلومات لري.
په قبایلی سیمو کې د قبایلی خبریالانو اطلاعاتو ته رسائی څومره رټه، په دغه حواله سره دوی د کوم مشکلاتو سره مخامخ او کومې نیمګړتیاوې لري؟ په دغه باره کې مشال ریډیو د اسلام آباد په یوه غونډه کې ځینې قبایلی خبریالانو ژغولې دي. د سولي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو خبریال فاروق مسعود وایي
په خپله علاقه کې په ازاده طریقه سره موږ نشي ګرځېدلای، خپل علاقہ ته موږ درېمې نو موږ پولیټیکلی یا د سکیورټی فورسز چې کوم غادي دغه نو پښتنه کې پنه بعد خپل علاقہ ته درېمې او بیا هم ته موږ داسې په ازوده سره موږ رپورټینګ نشي کولای، لکه مطلب په شهري علاقہ شي په رنګ رپورټینګ کې.
انور الله با جوړای زیاته وی
انتظامی هم تعاون نه کوي او نور ادارې هم تعاون نه کوي. ډېر زیات تکلیفونه دي، اطلاعات رسائی درې میاشتې څلور میاشتې انتظار نه پسند هیڅ نه کیږي.
د کورمې جنسای او سدونکو جاوید ویایي چې خبریالون په چک پوسټونو زورول شي او په سیمه کښې جدید سهولیات نشته دی چې کوم دي په هغه هم بندیز لګېدلی دی.
صحافیان که یو ځای او یو لکه بلاسټ وشي هغه ته ځان رسوي، که ته چیک پوسټ باندې ورته وایې چې زه صحافي یم، دی باوجود چې هغه ته زر پرېږدي نه هغه ته ټایم نور اخلي.
د مومندو مشترم خان او د اورغزی عبدالی خبرو ته هم غوږ ونیسئ.
نن سبا چې څومره قبایلي صحافیان دي نو انتهایی مشکلاتو کې ژوند تېروي.
عبدالی اورغزی زمانوم دی او اورغزی جنسی خوسم کوم صحافیان دی غم تقریبا ایڈی پیز دی خوډر مشکلات سره مخ مخ دی. نو مونته د مسری چې خلق ډیر لری لری یو زبر زبر لری پرته دی، نو مونږ د هغه مسلونه صحیح ټایم سره او صحیح په حالاتو باندې پوی ګنا.
د قبایلی خبر یلانو د غا مشکلات او غشتنه می چې په موکې موجود د قبایلی سیمنا د پارلمان مشر شجګل توډان دی کړي هغه سوول وار وای زنه
افاټا چې کم خبر ریال دی هغه ته دا حق نه دی حاصل، لکه په پاکستان کې د نورو علاقو کم دی خبریالو ته کم حق حاصل دی. خو مونږ دا باندې په پارلیمنت کې ضرور خبره کوو. زه په داویز روین چې کومه ذمہ واری ده مونږ په پارلیمنت کې پورا کوو، او ان شاء الله تعالی چې دا ریفارم راتلل مقصد هم دا غاده چې دا ټول سیستم اکاونټیبل شي، دا سیستم جواب دی شي، نو دا ټول خبرې به پکې ختم شي.
قبایلی خبریالانو د قانون ساز ادارو د ټولو قبایلی نمائندگانو نه کلکه غوښتنه وکړه چې د قبایلی خبریالانو د خیر او ښېګړې د پاره د دوی ټول په شریکه ژغ پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د غربت پاړه د ملټي ډایمنشنل انډیکس تر طریقې کار لاندې په لومړي ځل په پاکستان کې د بې وزلۍ د کچې جاج اخیستل شوی دی. د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې په سلو کې څلوېښت کسان تر غربت لاندې ژوند کوي. په رپورټ کې په څلورو واړو صوبو کې د غربت جاج اخیستل شوی چې پکې په بلوچستان کې تر ټولو زیات دی. دا چې په دغه صوبه کې د بې وزلۍ د زیاتېدو وجه څه دي او په دې اړه حکومت څه کوي، عبدالحی کاکړ رپورټ جوړ کړی دی.
په ملټي ډایمنشنل انډیکس یعنی د غربت ګڼ اخیزه جاج کې د بې وزلۍ د معلومولو لپاره د صحت او تعلیم سهولتونو ترڅنګ د ژوند معیار د پیمانې په توګه استعمال شوی دی. د دې له مخې تر ټولو شتمنه صوبه پنجاب دی او غریبه بلوچستان ده چې پکې 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې په بلوچستان کې تر ټولو بې وزله ضلع کلا عبدالله، بارکان، شیرانی، هرنایی او زیارت ښودل شوی دی. همدغو شمیرو ته په پام سره په کوټه کې د یوې غیر حکومتي ادارې سحر مشر عبدالودود چې په غربت او پرمختیایي چارو یې څېړنې هم کړې دي وایي په بلوچستان کې د غربت وجه د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې مختلفې دي.
بلوچستان په نور ملک کې یو فرق دا دی چې بلوچستان کې دی پرائیویټ سیکټر یا دا کم فیکټریانې دي یا د روزګار کم ځای دي دا نشته، او چونکه علاقه ډېر غټه ده، اوبه چې دي هغه ډېر کم دي، اګریکلچر چې دي هغه ډېر دی، په معمولي معمولي ځایو کې دي، مارکیټ ته رسېدنګ لار نشته. په نور ملک کې دي هغه هم اوبه شته، مارکیټ ته لارې شته، نو د روزګار ځای دي هغه نه صرف دا چې په زراعت کې پیدا کېدای شي، بلکې چونکه مطلب فیکټریانې او نور شیان هم ډېر هغه کې هم ذرای پیدا کېږي، نو ځکه د بلوچستان د هغو د غربت په دا حواله باندې ډېر سخت فرق راځي.
د جنرال مشرف له حکومت را واخلې بیا د نواز شریف تر اوسني حکومت ټول دا داوه کوي چې بلوچستان کې د گوادر بندر او چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون یو شمیر داسې لوی منصبې جوړې کړي چې نه به یوازې دغه صوبه بلکې ټول پاکستان به له اقتصادي پلوه شتمن شي. خو د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او پخوانی سینیټر ثنا بلوچ چې د بلوچستان په اقتصادي وضع لیکنې کوي وایي په دې صوبه کې پوځي عملیاتو د غربت کچه نور هم لوړه کړې ده.
بلوچستان کې مسائل هم جو جاګر کې 2000 میں
مور چې کله په 2000 کال کې د بلوچستان ستونزې راپورته کړې نو هغه وخت په دې صوبه کې په سلو کې 350 کسان غریبان وو. خو چې کله جنرال مشرف په بلوچستان کې پوځي کاروایی وکړه، چیک پوسټونه یې جوړ کړل، په خلکو کې ویره تره پیدا کړه او معاشي سرګرمیانې کمې سوې، نو د دې په اړه ما په 2010 کال کې یو مضمون ولیکئ چې پکې مې ثابته کړه چې په بلوچستان کې په سلو کې 25 کسان غریبان دي. خو د پاکستان حکومت هغه وخت په اخبارونو کې زما دا خبره رد کړه.
د بلوچستان د منصوبندۍ وزیر ډاکټر حامد اسکزای که څه هم خراب امنیت د غربت د زیاتېدو یوه وجه مني، خو وایي اوس شاوخوا 90% امنیت شوی دی او د بې وزلۍ د ختمولو لپاره یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې دي.
پخوا چې با تر مځکه لاندې اوبه په 100 فوټه وي، هغه اوس پر 600 فوټه دي. وچکالی هم ده. زموږ کوشش دی چې اوبه زیرمه کړو. په راتلونکي کال کې د لس لویو ډیمونو جوړولو منصوبه لرو. په کوټه کې لس 15 واړه واړه ډیمونه جوړوو. د کوټې د اوبو د کمښت مسلې د حل لپاره یو ډیم جوړوو. زموږ اقتصاد 80% پر زراعت ولاړ دی، نو له دې ډیمونو سره به لس 12 میلیونه کیوسکه اوبه ذخیره شي چې ورسره به زراعت ښه شي. دارنګه په صوبه کې د څارو په اړه منصوبې لرو چې ځای پر ځای فارمونه جوړ کړو، فصلونه پر وخت مارکیټ ته د رسولو لپاره سړکونه جوړوو، د صحت او تعلیم بجټ مو زیات کړی دی، نو له دې اقداماتو سره به د غربت کچه راکمه شي.
عبدالودود وړاندیز کوي چې د غربت د ختمولو لپاره حکومت باید له زراعت پرته د روزګار د موقعو زیاتولو لپاره شخصي سکتر نور هم پراخ کړي. او ثنا بلوز بیا وایي چې غربت هغه وخت ختمېدای سي کله چې په دې صوبه کې سیاسي نظام شفاف سي او داسې سیاسي مشران استازي وټاکل سي چې په سیاسي اقتصادیاتو پوهیږي او له مرکزي حکومت سره د خپلو حقونو او ستونزو په اړه زړوري خبرې کولای سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان سره اړه لرونکي کم عمر ساینس پوه نورینا شاه وایي چې دا د ماشوموالي راهیسې په آسمان کې د ستورو او نورو معلوماتو د ترلاسه کولو شوق لري. د نورینا شاه په وینا که حکومت د دې سره مالي مرسته وکړي نو دا به د فلکیاتو د علم په ډګر کې نور پرمخ لاړه شي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال د ایوب ترین په رپورټ کې دی.
ولس کلنه نورینا شاه د کوټ سره تعلق لري او په اسلامیا پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. نوموړي و مشال ریډیو ته وویل چې دا د کوچنیوالي راهیسې د آسماني علم شوق لري.
زما شوق دا د کوچنیوال سو دغه ستوري په باره کې د آسمان کې چار څه کېږي نو مال ما د په باره کې ریسرچ وکړي او اوس هم زه دا ریسرچ کوم چې د دې په باره کې نورو ماته معلوم نورو معلوم سي ماته.
د نورینا شاه په وینا چې ملګرو ملتونو هم د دې د کار ستاینه کړې ده.
18 اکتوبر باندې انټرنیشنل ګرل چایلډ ډے وو هغه کې چې دی یونایټیډ نیشن بلاګر وو هغه چې زما انټرویو واخیستل نو بیا چې یونایټیډ نیشن سټاف ته وو دی اپریشیټ کړ هغه ورته بلوچستان کې اوسېږي او بیا هم ستاسو شوق دی هلته یو شینس.
د نورینا شاه په دې بریالیتوب کې د دې د پلار حفیظ الله لوی لاس دی چا چې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د نورینا شاه د لوړ زده کړو لپاره دي د ده سره کومک وکړي.
ما ستونې زما خپل وسایل دي او خو ما به زه ورکوم او ما سپورټ کړی د سپورټ هم چې مخته دم لاړ شي د دې د شوق د وجې بیا دویم بیا د زموږ په صوبې کې تعلیم هم دی نجونو کې ډېر کم دی څه د غواړم چې دا مخته ولاړ شي لیکن د دې ایجوکیشن چې دی ډېر مهنګه دی ډېر ګران دی
چې نورینا شاه به د اعلی زده کړو لپاره د راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې په امریکا کې د علمي فلکیات په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون هم کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین بشه گردی مکمل خاتم
افغانان چون باری بیشک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکی
دوست مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې په اخري شېبو کې لن خبرونه یو وار بیا له ګل ایاز اورو.
نن د پاکستان قومي سلامتي کمیټې په یو غونډه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په روانو حالاتو اندېښنه سرګند کړی او ویلي دي چې هند له نړیوالو قوانینو او کشمیر په معاملې د ملګرو ملتونو له قراردادونو څخه سرغړونه کوي. د هند حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ یوې شریکې کمیټې پرون په یو آواز د ناموسې وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون د مسوده په پاکستان کې د یو پیژندل شوي ماډل قندیل بلوچ تر وټل کېدو وروسته مضر کړل شوې ده. نن د سوات په کالام سیمه کې پرله پسې په 2 چاودنو کې د فوج یو سرتېری وژل شوی او څلور نور کسان ژوبل شوي دي. د دې چاودنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن په یو بومي چاودنه کې 15 کسان زخمیان شوي دي. د کندوز په دشت ارچی او قلعهزار ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې دوام لري. په کندوز کې چارواکو مشوره لیدلې وه تر اوسه پورې په دې جګړو کې تر 100 زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه مذاکرې تر هغو چې په پاکستان په مخکنی غونډو کې خپل ژمنې عملی نکړي نشي پیلې دي. د زیارت په ورځ له مشال اډو سره د خبرو پر وخت د جمهوری ریاست وین محمد هارون پردي د خپل خفګان څرګندونه وکړه چې اسلام آباد د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو د مخکنیو څلور اړخیزو مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن د یو داسې کمیشن د جوړولو وړاندیز کړی چې په امریکا کې میشت د ترکیې مذهبي مشر په ممکنه توګه ملک بدر کولو په معامله غور وکړي. انقره پر نوموړي د تیرې اونۍ د ناکامې فوجي کودتا تور پورې کړې. بلخوا اروپایي ټولنې د ترکیې حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندین ډونلډ ټرمپ ویلي امریکا د بحران د شیبو نتیجه او کچري هغه ولسمشر منتخب شو نو نظم او قانون به عملي کړي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره ترسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده ګلیاز او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهرباني وکړئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.